یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهې د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي په 15 ولایتونو کې د 800 مرکزونو رای بیا شمیرل کیږي. دا هغه ولایتونه دي چې د دې کمیسون په وینا په کې د شکایتونو شمیر زیات دی، یا پکې د سکاګانې ورکې دي، او یا هم د رایو د بیلابیلو شمیرو ترمنځ توپیر پکې موجود دی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم په دې خپرونه کې لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د اوکراینی الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د ایران له لورې د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د امریکا استازو جرګه به نن پر هغه پرېکړه رایه واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. د خبرونو تفصیل. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د اوکراینی الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د لسو تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی، او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو.
خاغلی لیوال زیاده کړه چې له ایراني چارواکو سره په ارتباط کې دی ترڅو د وژل شوو افغانانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. هندي اوکراینی د راغورځېدلې الوتکې په اړه به نور وروسته په نړیوالو خبرونو کې واورئ. د بامیان لرغوني آثار له نوي د اقلیم د بدلون له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره په افغانستان کې د فرانسې د لرغون پیژندونکو د ټیم مشر فیلیپ مارکوس فرانس پرس خبري اژانس ته کړې ده. د هغه په مشرۍ ټیم چې له څو لسیزو راهیسې په سیمه کې څېړنې او کار کوي ویلي په بامیانو کې د څو کلونو پرلپسې وچکالۍ او د سختو بارانونو او په پسرلي کې د واورو د ویلېدو وروسته د اقلیم بدلون د بامیان لرغوني آثار له ګواښ سره مخامخ کړي. ښاغلي مارکوس ویلي چې لرغوني آثار د بارانونو او بادونو عمل په چټکۍ سولیږي او د ویجاړېدو خطر ډېر دی. د بامیان د بودا سترې مجسمې طالبانو په 2001 کال کې د واکمنۍ په مهال په بمونو والوزولې، او اوس د دې خطر شته چې پاتې شونې هم ونړېږي. افغان آل راونډر راشد خان د استرالیا په بیګ باش تورنمنټ کې د پرلپسې 5 ځل لپاره هټریک وکړ. راشد خان دا ځل چې په سترایکرز ټیم کې لوبیږي نه یوازې په بالنګ کې بلکې په بیټنګ کې هم ډیر ښه ځلېدلی او توجه یې ځان ته اړولې ده. نوموړي تېره شپه د سیدنی سکسر په وړاندې مسابقه کې د دې ټیم تکړه لوبغاړي جک ایډوارډز، جیمز وینس او بل جک ایډوارډز وسوځول. په تیرو وختونو کې په دای په بالنګ کې د نړۍ ښه لوبغاړی ګڼل کېده، خو دا ځلې په بیټنګ کې هم د نړۍ پام ځان ته اړولی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د ایران له لورې د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا ملت ته په وینا کې وویل
All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained.
زموږ ټول پوځیان روغ رمټ دي. لکه مالی زیان زموږ پوځي اډو ته اوښتې دی. هیڅ امریکایي یا عراقي نه دی وژل شوی، ځکه چې وار لمخه احتیاطي تدابیر نیول شوی وو. ایران وایي د چهارشنبه سهارنۍ برید د عین الاسد پر پوځي اډې او د حریر پر هوایي ډګر د دې لپاره وکړ چې د جنرال قاسم سلیمانی غچ واخلي. د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ په بغداد کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو، او تر هغه وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ اوښته ورسېد. ډونالډ ټرمپ پرون د خپلې وینا په وروستیو کې وویل چې دواړه هېوادونه کولی شي د ګډو اندېښنو په اړه لکه د داعش سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د یو بل خبر لمخې د امریکا د استازو جرګه بنن پر هغه پریکړه لیک رائے واخلي چې د ایران پر ضد پوځي اقدام پاړه دی ولسمشر ډونالد ترامپ واک محدودوي. د جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثر یې دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډیرو غړو ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانی جګپوړی جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی وویل د جګړې د واک په اړه پر دغه پریکړه لیک به نن رایه واخیستل شي او زیاته کړه چې د کانګرس غړي له ایران سره په دښمنۍ کې د ښکېلتیا په اړه د ټرمپ د ادارې پریکړې او هم دا چې دا اداره د وړاندې تګ لپاره یوه ستراتیژي نه لري جدي اندېښنې لري. دغه پریکړه لیک چې په غالب ګمان به یې استازو جرګه تصویب کړي له ټرمپ غواړي چې په ایران کې دننه او پر ضد له پوځ څخه تر هغو کار نشي اخیستلی چې کانګرس جګړه اعلان کړې نه وي یا د تهران پر ضد له ځواک څخه کار اخیستو ته اجازه ورکړې نه وي. کاناډا وایي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څېړلو کې اساسي رول ولوبوي. د اوکراین د هوایي شرکت 1920 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته په لاره وچه له الوتو لږ وروسته په تهران کې راوغورځېده او ټول 160 سپرلی یې ووژل شوې. په وژل شوو کې 3 د کاناډا اتبادي. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. په تهران کې د اوکراین سفارت پرون مخکې ویلي چې د الوتکې ماشین کار پریښی خو دغه بیان یې له خپلې ویبپاڼې وروسته بیرته واخیست. د کاناډا اوبخي له خپلې ویبپاڼې بیرته لرې کړ. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په اوتاوا کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د الوتکې 138 سپرلی له تهرانه کیف او وروسته کاناډا ته تللې. او د نړیوال بانک تیر کال د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د سوداګرۍ جګړې ته په پام چې د نړۍ پر اقتصادي ودې اغیز کړی سک 2000 کال د ورو اقتصادي ودې وړاندوینه کوي. د نړۍ د اقتصادي لرلید پر راپور کې چې د نړۍ 190 پور ورکوونکو هیوادونو ته د نړیوال مالی ماسې پرون خپور کړی ویل شوی چې سک کال به د نړۍ اقتصادي وده په سلو کې 2.5 وی چې هغه یو څه د تیر کال په نسبت چې 2.4% و خواله کي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په 15 ولایتونو کې 1000 مرکزونو رای بیا شمیرل کیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویان
تا کنون بیشتر از 870 محل در حدود 25 ولایت برای بازشماری مد نظر.
دا هغه ولایتونه دي چې پکې د شکایتونو شمیر زیات دی یا پکې بایومټریک دستګاګانې ورکې دي او یا یې د رایو په بیلابیلو پاڼو کې توپیر موجود دی. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې په ننګرهار کې خلک د بایو لوړوالي شکایت کوي. دا وروسته له هغه ده چې په دې ولایت کې کلداري بندې شوې او د افغانیو په افغانیو راکړه ورکړه دود شوه خو اوس به یې کنټرول غواړي. دا موضوع هم څېړو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د تېرې جمعې په ورځ بغداد ته نږدې د ایران د قدس د ځواک د قمندان وژل کېدو نه یوازې پر سیمه سویرې غوړولې بلکې په امریکا کې هم تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د امریکا د کانګرس استازو جرګه هڅه کوي چې یو پریکړه لیک تصویب کړي څو د داسې پوځي اقداماتو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ واک محدود کړي. دا موضوع هم څېړو. که وختو د افغانستان په اړه او د سیمې په اړه به نور رپورټونه ولرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د مخکښو ښځو پروګرام هم په دې ساعت کې خبريږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې په شاوخوا 15 ولایتونو کې به د 1000 مرکزونو یا محلونو رای بیا وشمیرل شي. دغه ولایتونه دي چې د کمیسون په وینا د شکایتونو شمیر پکې زیات دی، د سکاګانې ورکې دي او د رایو په پاڼو کې پکې تفاوت موجود دی. خاطر پردیس په کابل کې د ازادي راډیو همکار هم د اوس د انتخاباتو د شکایتونو په خپلواک کمیسون کې دی او دغلته چې کوم شکایتونه څېړل کیږي دغه بهیر لنجدي څاري. پردی سب سار دی په خیر او بخی غرمه دی په خیر خبرونه تستړی مشی دار ته وای چی دی کمیسون چارواکی څه وای چی تر اوسه پوری دی شکایتونو په چیړلو کې څه پر مختک شوه دی څومره مخکې تللی دی او څه نتایج تر لاسه کړی
بلډیره مننه ان صاحب سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله نن د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون ویان په یو خبري ناسته کې چې خبريالانو هم حضور درلوده د تر اوسه پورې چې د کم هغه ورستي معلومات چې د سره وغیرہ رسنۍ سره شریک کړي دوی وایي چې په یو ویش ولایتونو کې 800 محلونه د دې محلونو رای بیا شمیرنې ته ځي او د دې بیا شمیرنو عمده دلیل هم چې تاسو ته هم اشاره درلودله هغه د بایومټریک دستګاه ورکیدل یا د آراو تفاوت یا د رایو تفاوت یو همدار از د شکایتونو ډېر ثبتېدل دي. په دغه ولایتونو کې نیمروز هغه ولایت دی چې دلته به 120 محلونه د بیا شمیرنې دپاره ځي، یعنی په دې ټولو ولایتونو کې د دغه ولایت هغه رقم پورته دی. پروان، کاپیسا، پنشیر، بغلان، غزنی، بدخشان، تخار، غور، زابل بیا هغه ولایتونه دي چې دوی هم د شکایتونو د ثبت یا د بررسۍ لړۍ یعنی هغه 120 محلونو په شامل کې هم راتلی شي. یو بل موضوع چې ان صاحب ورته د کمیسیون چارواکو ته اشاره درلودله هغه دا و چې د راتلونکي اونۍ د دوشنبې ورځې پورې به په ټول افغانستان کې 50% به د شکایتونو د بررسۍ پروسه پای ته ورسیږي. له هغې نه وروسته به بیا دوی د استناف خواهۍ برخه پیلوي چې د کمیسیون د چارواکو په وینا باندې چې دوی د دوه ورځو وړاندې نه د استناف خواهۍ په برخه کې دوی ځینې شکایتونه لاسه کړي هم دي، له هغې نه وروسته بیا کمیسیون ډېر شکایتونو ته رسېدنه کوي. یو بل بحث چې دلته ډېر د بحث وړ و خبریالانو هم ترې پوښتنه وکړه د کمیسیون د چارواکو څخه، هغه دا و چې د کمیسیون د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ د همغږۍ موضوع ده چې ناظر بنسټونه هم په دې برخه کې انتقاد وکړي. دلته ناظر بنسټونه هم موضوع درلود ویل چې دوی په خپل منځو کې همغږي نه لري او هغه وخت چې نن پنجشنبې ورځ وه چې باید د ټولو ولایتونو د شکایاتو د بررسۍ پروسه پای ته رسېدلې وه، کمیسیون په دغه برخه کې پاتې راغلی دی. یعنی کمیسیون یو ډول پړ وځنه په دغه برخه کې چې دوی نشته توانل چې د خپل وخت مدیریت کړي. نو اوس په ولیدل شي تر راتلونکې دوشنبې ورځې پورې چې دوی دغه ټول شکایتونه په څه ډول باندې بررسي کوي او موږ به هم د دې نه هغه وروستي جزئیات له اورېدونکو سره شریکوو.
ډیره زیاته مننه کوو پردیس خاطر. پردیس و چې د محل د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون په دفتر کې وو او له هغه ځایه په دې اړه معلومات راکړل چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې په برخه کې څه پرمختګ شوی. له د مو اوریدل چې د شکایتونو کمیسون وایي تر راتلونکي دوشنبه به د شکایتونو زیاته برخه وڅیړل شي او تر اوسه پورې چې کمی څیړنې شوې د هغې پر بنسټ په شاوخوا 25 ولایتونو کې د 820 مرکزونو رایې بیا شمیرل کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په لومړي ځل به د کرومایټ ډبرې دننه په هیواد کې پروسس شي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفینن ازادي راډیو ته وویل چې کرومایټ ډبرې به دننه په هیواد کې تر پروسس وروسته د افغانستان په مارګ به هر ته ولېږدول شي.
په لومړي ځل به کرومایټ په دغه کور دننه موږ پروسس کوو او موږ به پروسس کوو وروسته راغې نه دی. یو قلم یا صادرات قلم په هیڅ باندې نور هیوادونو ته ساتنه، خاصه معلومه وه چې سایه هیوادونو ته تل په ډېره کمه بیه استخراج کېدل به او بحث دلته تنها استخراج نه دی، من هدف دا د استخراج سکتور اقتصادي منفعتونه ولري.
تر دې وړاندې دغه قیمتي ډبرې پاکستان ته قاچاق کېدل او د پاکستان په نامه پروسس کېدل چې دا کار افغانستان ته ګڼ اقتصادي زیانونه اړول. د کرومایټ قیمتي ډبرې په لوګر، کابل، خوست، پروان او میدان وردګو ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي. له کرومایټ ډبرو څخه د اوسپنې او نورو فلزاتو په پیاوړي کولو کې ګټه اخیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د هوایي دهلیزونو له لارې په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 33% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي د هوایي دهلیزونو د کار له پیل څخه تر اوسه 11,000 ټنه توکي بهر په تیره بیا اروپایي، آسیایي او عربي هیوادونو ته صادر شوي دي. په دغو توکو کې کالي، وچې او تازه میوې، طبي بوټي، لاسي صنایع، قالینې، قرقل، سبزیجات، پوستکي او زعفران بهر ته لیږدول شوي دي. دغه توکي د څه باندې 238 میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. په 2019 میلادي کال کې آذربایجان، کویت، عمان او قطر بازارونه هم په دې پروګرام کې ور اضافه شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ سلویښت پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 478 افغانۍ.
دا تیری جمعه په ورځ بغداد ته نږدې د ایران د قدس ځواک د کمانډان جنرال سلیمانی وشل کېدو نه یوازې پر دې سیمه سویرې غوړولې، بلکې په امریکا کې هم بحثونه راپورته کړي. د امریکا د کانګرس استازي او جرګه هڅه کوي چې په یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي څو داسې پوځي اقداماتو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ واک محدود کړي. دا چې کانګرس به د ولسمشر واک محدود کړی شي او کنه، دا موضوع عصمت ساروان تعقیب کړی. دا هم د اوس سره په استډیو کې دی. ساروان صاحب، لومړی راته دا ووایاست چې د استازو د جرګې د دې تازه هڅې جزئیات څه دي؟
مننه ان صاحب. د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړه لیک رای واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. دا جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، دغه اقدام وروسته لدی کوي چې ډیرو غړیو ویلي وو چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایران ایرانی جګپوری جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی وویل د جګړې د واک په اړه پر دغه پریکړه لیک به نن رای واخیستل شي او زیات یې کړه چې د کانګرس غړي له ایران سره په دښمنۍ کې د ښکېلتیا په اړه د ټرمپ د ادارې پریکړې او همدا چې دا اداره د وړاندې تګ لپاره یوه ستره ستراتیژي نه لري، جدي اندېښنې لري. دغه پریکړه لیک چې په غالب ګمان به د استازو جرګه تصویب کړي، له ټرمپ غواړي چې په ایران کې دننه او پر ضد د لپاو څخه تر هغه کار نشي اخیستلی چې کانګرس جګړه اعلان کړي نه وي، یا د تهران پر ضد له ځواک څخه د کار اخیستو لپاره اجازه نه ورکړي. دیموکراتانو ویلي دا پریکړه لیک به د جنگ د واک د 1993 میکال د مادي حیثیت عمومي او که مشانو جرګه هم تایید کړي لازم الاجرا بشي.
تاسو ویل چې په سنا جرګه کې جمهوریت پالان اکثریت لري او د دې لپاره چې دا پریکړه لیک قانوني حیثیت خپل کړي باید دواړه جرګې تایید کړي. په سنا جرګه کې د دې پریکړه لیک د تصویب امکان څومره ویني؟
په سنا جرګه کې جمهوری پالان لکه څنګه چې تاسو وایست اکثریت دی او له همدې کبله داسې چانس نه لیدل کېږي چې هغوی دا پریکړه لیک تصویب کړي. جمهوری پالان وایي دا وړاندیز چې د ولسمشر لاسلیک یا توشې ته اړتیا نه لري، قانوني قدرت نه لري. البته په دې کې هم شک نشته چې کم شمېر جمهوری پالان هم د قاسم سلیمانی د وژلو لپاره د سپینې ماڼۍ پر هغه سپیناوي رضایت نه لري او رضایت نه دی څرګند کړی چې پرون د سپینې ماڼۍ چارواکو ورکړ.
د سلیمانی د وژلو سره د مخالفت په برخه کې د امریکایي دیموکراتانو استدلال څه دی؟
دیموکراتانو ویلي چې سلیمانی په بې پروايي وژل شوی دی او دا مسأله له ایران سره د جګړې سبب کېدای شي. پرون وروسته لدی چې سپینې ماڼۍ په یو خبري غونډه کې وضاحت ورکړ، د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی چې د دیموکرات ګوند غړي ده پر سلیمانی حمله پارون کې او نامناسب وبلله. دوی یعنی په مجموع کې د حکومت یا د ترامپ د ادارې د دې اقدام مخالف دي.
ډېر زیاته مننه کوم دوستانو اسمت څاروان و چې تاسو ترې واوریدل چې د سلیمانی وژلو په امریکا کې د ننم تاو د باسون راپورته کړی دي. د ننګرهار اوسیدونکي په دې ولایت کې د نرخونو ل لوړوالي سرټکی وایي د افغاني د کلدارو دوه برابر لوړ قیمت لري. خو دوکانداران ډیر کلتري د اخیستو په وخت کې په یو بیا او یا ډیر کم توپیر اخلي. چارواکو د دې لپاره اقدامات پیل کړي دي. د سهار ګل مرزي په ریپورت کې اورو.
د ننګرهار اوسیدونکو په دغه ولایت کې د نرخونو له لوړوالي سر ټکوي. دوی وایي اوس چې په دغه ولایت کې افغاني دود شوی دی، هټیوال اوس له ټاکلو نرخنامو سرغړونه کوي او د لسو کلدارو جنس پرې په لس افغاني پلوري. دوی په دې برخه کې د ننګرهار مسولین هم ګرم بولي او وایي چې په خپلو نرخنامو څارنه نه کوي او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکو وایي افغاني د کلدارو دوه برابر لوړ قیمت لري، خو دوکانداران ډېر کله د پیر پر وخت په یو او یا ډېر کم توپیر سره اخلي. په دې اړه د جلال آباد ښار دوه تن اوسیدونکو جمیل او میر رحمان ازادي راډیو ته وویل،
یو عمده مشکل چې زیوینما هغه نرخنامې چې دولت ویشلې دي د هغه نرخنامو برعکس برخود روان ده. کلداري د افغاني یو پر نیم برخه ده، خو د هغه برعکس خبرې روانې دي. د دولت لوړ پوری چارواکي په دې باندې پر غور او د دغه مخنیوي وکړي.
هغه ته بي دي نه ده، زر کلداري ویل کڅلور سو افغاني ډیر کوي. ټولې په څلور نیم سوه او په شل کم پنځه سوه ته په څلور سوه بدلی. حکومت نن دا غواړي چې دغلته وګرځېږي چې بېدینه ونیسي چې کاشي کې زه د قانون منګول له وسپارې چې راته د مسلمان زوی.
د ننګرهار لوی سوداګر هم د ستونزو د اندېښنې وړ بولي او پر هټیوالو او کاروباریانو غږ کوي چې د افغاني ارزښت په کتو د ټاکلي نرخونه او عدالت په پام کې ونیسي. په ختیځ کې د درملو ټولنې مشر نجیب الله صاحب زاده وایي چې ولایتي مسولین دې هم د نرخونو د کنټرول هڅې زیاتې کړي ترڅو عام خلک له زیان وساتل شي.
نو دغه یو لوی ستونزه اندېښنه د نرخونو د کنټرول خبره ده چې دې کې ولس خپله او خپله دوکانداران او خپله کاروباریان چې کوم دی هغه کې باید ډېر متوجه وسي. او زما هیله ده چې دوکانداران او خپل مشتریان سره نیک توګه باندې برخورد وکړي. او
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې په دغه ولایت کې د افغاني دودولو او د کلدارو د چلند د مخنیوي پاړه ولایتي چارواکو او د بیلابیلو قشرونو لخوا کمپاین پیل شو چې لا هم دوام لري. اخوا د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د نرخونو د کنټرول پروسه یې جدي نیولې ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له ټاکلو نرخونو سرغړونه وکړي. د همداشان خبرداري ورکوي چې که څوک له ټاکلو نرخونو سرغړونه وکړي نو هټۍ او کاروبار به وتړل شي.
په ننګرهار کې د افغانیو د ترویج وروسته د لوړ نرخ ستونزه شریکه شوې ده. همدارن هم ننګرهار والي د بیلابیلو مسؤلینو سره ناسته وکړه او په دې ناسته کې جدي سپارښتنه وکړه چې تر څو خلکو ته زیان ونه وړي او هغه کسان چې هغوی سرغړونې کوي د هغوی هټۍ، تیلو پمپونه، درملتونونه او نور تړل کېږي.
د ولایتي مسؤلینو په خبره تر دې دمه یې لسګونه هټۍ او کاروبارونه تړلي دي چې په خبره یا یې له ټاکلي نرخنامې سرغړونه کړي او یا یې هم د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کړې ده. د یادونه وړ ده چې د ننګرهار اوسیدونکو تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وړو افغاني بانک نوټونو د کمښت لامل ستونزې شریکې کړي، خو د افغانستان بانک د ځایي مسؤلونو په خبره اوس یاد ستونزې تر ډیره حل کړي او سلګونه میلیون افغاني واړه بانک نوټونه یې خلکو، سوداګرو او صرافانو ته توزیع کړي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. یو سمزو پکتیا ته د پکتیا ولایتي شورا سوداګر او د بروړونکو موټرو چلوونکو وایي چې د لوی لاري په اوږدو کې ځینې سیمایز او ملي پولیس ناقانونه پیسې اخلي. سوداګر وایي دغه کار په کاروبار بد اغیزه کړی او د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو غواړي چې د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي او لږ تر لږه په لویو لارو له خلکو نه د پیسو اخیستلو دغه لړۍ پای ته ورسوي. احسان آرین له پکتیا څخه له نورو جزئیاتو سره.
په پکتیا کې د بارون کو موټر چلوونکي د لوی لارو په وګدو کې د یوشمیر پوسټو ملي او سیمهیز پولیس په نا قانونو پیسو اخیستلو تورنوي او وایي کای د پیسو ورکولو خبره و نه مني ل دوی سره نه وړ چلند کیږي او له همدې عمل اړدي چې پیسې ورکړي. دوه تنه د موټر چلوونکو حاجی مزار او عثمان ازادي رادیو ته وویل
ستکرام نه چوز تر مرزاکی پور تری زالور پستی دی پیوی کر بکی دی اغه نو بلس پز بهل کوي چې پیسې ورنه کی ولې دی مار ده خطر نه
د زری پیدنه او خلی 1500 نه او خلی سویدم سولیدم جنگ هرڅه کوي رقم شخړه د ترمنځ تکوي په زری دنه خلی زیر زیتای د سره کی د دې پکتیاي پکتیکا په منځ کې دالیا
دا یوازې موټر چلون کې نه دی چې پولیس په نه قانونه پیسو اخیستلو تورنوي بلکې د پکتیا ولایتي شورا وایي د سوداګرو لوري ورته په ګڼ شمیر کې شکایتونه رسیدلي او په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو مسؤلین په نغړې تورنوي. د پکتیا ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل
لوی موټر چلوونکي په شکایت کې ویچې دندې پټان او د چمکنیو د بابو خېلو د عالمګي د تیرې کوتل پوسټ او د زرمت ولسوالۍ په استقامت پرته پوسټې ترې پزوره اباچ اخلي.
د پکتیا سوداګر وایي د نه قانونه پیسو اخیستلو دغه کار د توکو د نرخونو په لوړوالي هم تاثیر کړی. د دغه ولایت د قانونو او صنایعو خونی مشر فضل الدین جلالزی
یو تاجر چې کله مال باروي نو هغه په خپل توکو باندې مصرف سواکي هلته چې کله ریټ سوا شو نو بیا نور خریدار یا ګاګ هم هغه ته زړه نه نیسي ځکه چې وایي ریټ وچته.
د موټر چلوونکو ولایتي شورا او د سوداګرو دغه شکایتونه مو د پکتیا د امنیت قومندان په میز کې خودل. نمو وړي وویل چې د پولیسو په لیکو کې ګڼ اصلاحات راوستلي او په یادو پوستو کې د پیسو اخیستل ردوي. د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جنباز
کله چې زه تعین سو ټول هغه مسؤلین چې په پوستو کې د قومندان یا د معاون په صفت وظیفه اجرا کوله دنده مې ګوښه کړل او په یوازې مې نوي کسان تعین کړل. اکثره شمېرې ډریوران ته تجاران ته ورکړي که خامخا د موږ پوستې تاسې په لارې کې درئ او تاسو ته مشکل جوړوي تاسې موږ سره په تماس کې سئ موږ به په آنې واحد سره هغه مشکل حل کوو.
که څه هم د پکتیا ولایتي شورا غړي او سوداګروي چې له دې وړاندې یا د ستونزه په څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې خو د دوی په خبره تر اوسه په بشپړ ډول نه ده هواره شوې. احسان آرین ازادي رادیو پکتیا.
شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو ته مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واسهاتو غوړېدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لري بیا نو زموږ د ویب پاڼې لري چې ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. هر شیر او هر ځای کې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي او زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورتونه مطالب له تفصیل او عکسونو سره کتلای شي. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ درستا سره په اړه کې مشکلات میوند ولسوالۍ کې بيخي ډېر دي. اول دا چې د امنیتي ډېر ده حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم مثلا لکه موټرسایکل دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
زه
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ زه اوس اوسېدونکی د شیدایي وسر ته په جادو کې یم. زموږ حالات خراب دی، زموږ هوا سره سړې دي، د سونګ دپاره هم ولاکه شی لور، د خورنګ دپاره هم ولاکه شی لور، د څښاک دپاره هم ولاکه اوبه لرو، بس دغسې عذاب سره خراب ده. زموږ سره کوم حکومت نه ده سوی، زموږ سره ولې حکومت نه کېږي؟ موږ د افغانستان یو، که څه هم حساب دی ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کومکونه نه دي سوي، زموږ سره د ژمي دپاره کومک وسي، د سوخ دپاره دې موږ ته شی راکول سي، که سوخ دپاره موږ ته شی راکول نه ول سي. موږ حالات سخت دی، بېخي موضوع سره خراب ده، د ډوډۍ وس نه لرو، د اوبو وس نه لرو، د ګزن د شي وس نه لرو. موږ هیله دا ده چې زموږ سره کومک وسي، موږ سرویس و، زموږ سره کوم کومک وسي، موږ په کورلک کې افزام شپه ورځ په کورلک کې تېرو. دا اوس هم دغسې لوی و باران وسپله چې په خدای که زموږ په کورلکو دننه اوبه را ننوتلي دي. زموږ کورلک کې را خراب پرې شیان چې هغه چې موږ پوښکې گزاره کوو هغه شیان یې هم راخیسته کړل. نو زموږ وزن څه رقم دی؟ موږ ژوند څه رقم تېر کړو؟ موږ ته د یو ځای وښول سي، موږ ته د یو شی راکول سي. سبا به زموږ کوچنیان ماشومان مړي وي، بیا به موږ پر چا وژاړو؟ د چا سره موږ کښېنو؟ ولاړ چې دا رقم او ځای زموږ بېڅه سره خراب دي. وسلام.
خبرونه پر وخت او تازه خبرونه.